کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي، ویل کېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به هم د دغو هڅو په ترڅ کې نن کابل ته لاړ شي. د کونړ اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د یوه داسې حکومت د جوړولو هڅه وکړي چې ټول پکې ځانونه وویني.
د اسلامي امارت نامه غوښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د پاره خپلې هلې ځلې وکړي ترڅو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري.
په پام کې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړي او د افغانستان د وضعیت په اړه به نن بیا ملت وینا وکړي. د غزنی ښار اوسېدونکي وایي خوښ دي چې طالبانو په ښار کې له سړکونو او واټونو هغه موانع لرې کړي چې دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې.
اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ښځې د خپلې راتلونکي په اړه څه فکر کوي. خبرونه ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. خو خبرونه لمړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. صفی الله استانګزی دا خبرونه چمتو کړی دي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی سپینه مانی وای. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. او هسپانیا او امریکا موافقه کړې چې په هسپانیا کې د امریکا افغان همکارانو د اوسېدو لپاره زمینه برابره کړي. پوره خبرونه سپینه مانی وایي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وغږیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوي چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته په رسېدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي، بد څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلي. هر څه مو ختم شول. شل کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستانه خپل اتباع او یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ارنیدام باغچی نن په خپل ټویټر لیکلي چې له افغانستانه د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 138 کسان له کابله نوې ډیلي ته انتقال شوي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالاتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د هسپانیې حکومت نن اعلان کړی چې په دې تړاو بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن د هسپانیې له صدر اعظم پیدرو سانچز سره ټلیفوني خبرې کړي او موافقې ته رسېدلي. صدر اعظم سانچز په خپل ټویټر هم لیکلي چې له جو بایدن سره یې په بېلابېلو مسلو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او له دغه هیواده د خلکو د را ایستلو په تړاو د امریکا او هسپانیې په همکاریو باندې رغنده خبرې وکړې. پرون ماښام په یوه الوتکه کې 110 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادری د بهر په یو پوځي اډه کې کوز کړای شول. په دې ډله کې شپږ درشو افغانانو له امریکا سره کار کړی. له مادری د بهر په دې پوځي اډه کې یو شمېر نور هغه افغان کډوال هم میشت شوي چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې سره کار کړی دی. له امریکا وروسته جرمني هم خپل اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د احتمالي خطر په خاطر د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نه شي. د امریکا سفارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي د کابل د هوایي ډګر د دروازې مخته بالقوه امنیتي خطر شته او له دې کابل امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې هوایي ډګر ته ورنه شي، مګر دا چې د امریکا حکومت ورڅخه وغواړي. د جرمني سفارت هم خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ نه شي. دغه سفارت ویلي چې طالبان هوایي ډګر ته نږدې له خلکو پوښتنې ګروېږنې کوي. د امریکا د پوځ یو چارواکي جنرال ویلیام ټیلر پنتاګان ته ویلي چې تیر اونۍ د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستان ول زر تنه ایستل شوي چې د هغو په مینځ کې 2500 امریکایان دي. د یو تازه نننی راپور په اساس چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر کړی دی د کابل په هوایي ډګر کې د غنی غونی له عمله و کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د زینو رسنیو په حواله طالبانو بیا د دغو ګډوډیو پړانه د منلي او ویلي دي چې امریکا د ګډوډیو په مهار کې پاتې راغلي. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه 15000 افغانانو ته موقتی ځای ورکوي. امریکا هغه افغانان چې خپلې خاورې ته بیایي د هغو د مهاجرت د پروسې تر بشپړېدو پورې په درې میواد کې میشتوي. متحده عرب امارات وایي له کابل څخه به زرګونه افغانان په راتلونکو ورځو کې په امریکایي الوتکه کې د هیواد ته ولېږدول شي. پر متحده عرب اماراتو سربیره قطر او بحرین هم امریکا ته د تلونکو افغانانو موقتی کوربتوب منلی. او د یونان حکومت وایي له ترکیه سره په پوله کې د 40 کیلومترو دیوال جوړېدا بشپړ کړه. دا دیوال چې د څارنې وسایل هم پکې نصب دي اروپا ته د افغان پناهغښتونکو د ورماتېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی. تېر اونۍ ترکیه هم ویلي و چې د پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره له ایران سره په خپله پوله کې د دیوال د غځولو چارې پراخوي. ترکیه په تېرو کلونو کې له ایران سره په خپله پوله کې 155 کیلومتره دیوال جوړ کړی خو ټاکل شوی چې دا دیوال 241 کیلومتره اوږد کړای شي.
خبرنمو لا ازادي رادیو واوریدل ک دا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو انټکی اکام تمه ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته لاړ شي. قریشی به لومړنی جګ پوړی بهرنی چارواکی وي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته ځي. قریشی چې په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي پرون وویل په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ کوي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل له ټولو اړخونو سره د نوي نظام د جوړولو په اړه خبرې روانې دي او هڅه کېږي چې د یوې درست سیاسی حل لارې پر بنسټ یو نظام رامنځته شي. نور به له خپل خبریاله واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل ته دراته اراده لري. شاه محمود قریشی پرون الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان ته خپل سفر تایید کړ او ډېر جزئیات ورنه کړل. هغه د افغانستان د ستونزو په سوله ییز حل ټینګار وکړ او د خوای دی او داسې حکومت له جوړېدو ملاتړ وکړ چې ټول نورې پکې شامل دي. روسي مار طالبان هم د کابل ته خغلی قریشی د سفر په اړه وپوښتل او د دوی وړاندې د غلام مجاهد راته وویل چې په دې اړه معلومات وروسته تفصیل ازادي راډیو سره شریک کړي. قریشی داسې مهال غواړي کابل ته راشي چې د طالبانو رژیم لا هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوای د واک تشه هم تکه شوې نه ده. تیروړی د افغانستان یو شمېر ګوندونو مشران او د تنظیمي او سیاسي ډلو د دې غړي پاکستان ته ولاړل او هڅه خغلی قریشی سره د افغانستان د راتلونکي حکومت او په دې حکومت کې د خپل ګډون په اړه خبرې وکړي. خغلی قریشی هغه مهال ویلي و چې دوی په افغانستان کې د یو داسې حکومت څخه ملاتړ کوي چې ټولو لوریو ته د منلو وي. هغه د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم کابل کې دی خو د هغه د لیدلو رسمي معلومات نشته. په دې اړه هم تفصیل نشته چې آیا خغلی قریشی د طالبانو له سیاسي مرستیال سره وګوري او که نه. خو له خغلی برادر سره له قطر راغلي نور طالب مشران او یو پلاوي چې مشري ملا شهاب الدین دلاور کوي په کابل کې له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملي مصالحې دالي شورا وایي په دې کتنه کې د هیواد تاوان وجهت د خلکو د امنیت په تامین د ټول ګډونه یا همشمول سیاسي پروسی د بیرغ په ګډون د ملي ارزښتونو په درناوي باندې ګټورې خبرې شوې. په مخابره د کاج جمهور رئیس جوبایر الحان خپل ملي امیر ټیم سره په افغانستان کې ترهګرۍ پر احتمالي ګواښونو خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي په کتنه کې په افغانستان کې په روان وضعیت د ستونزو په پای او په دې هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو پر احتمالي ګواښونو هم بحث شوی دی. دا په تېرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې جمهور رئیس جو بایډن د ملي امنیت ادارې سره پر افغانستان او دلته د روان وضعیت په اړه غونډه کوي. په ورته وخت کې د ناتو سرمنشي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي چې افغانستان راتلونکي حکومت باید په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز برخو کې شوي پرمختګونه لپاره ونه غوښتي. یان سټولټنبرګ له خپل ملګرو او امریکا وخت چې افغانستان نوی حکومت د صلاح په رسمیت وپیژندل شي چې نړیوالو تعهدات تګمن پاتې شي او هغه عملي کړي. دا په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د واک له سیاسي تشې سره مخ دی او بد وضعیت د دې هیواد په ټولو برخو منفي اغېز کړی.
دغه راز پر طالبانو د یو منلي حکومت جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم دوام لري. پرون د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لان وویل چې اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. هغې له افغانستان سره د راتلونکو اوو کلونو په مخه د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې پورې وتړله چې راتلونکی حکومت به آیا په افغانستان کې د ښځو په ګډون د بشري حقونو ته درناوی وکړي که څنګه. دغه راز په کور دننه هم د یوه پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره غږونه اوچتېږي. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وکړي، داسې یو حکومت چې ټول پکې ځانونه وویني. دوی ورته غوښتنه له افغان سیاسیونو او ولسونو هم کوي چې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو په هیواد کې بلې جګړې پیلېدو ته پلمه پاتې نشي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ اوسیدونکي وایي له جنګونو وژنو او ویرونو ستړي شوي او نه غواړي چې دا ځل په بل نوم او بله بڼه په هیواد کې پردې جنګ پیل شي. دوی له طالب مشرانو د زغم یو بل منلو او ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي روح الله غروال:
د اسلامي امارت نه مغوښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت لپاره خپلې هلې ځلې وکړي تر څو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري، دغه باور ترلاسه کړي چې د حکومت د ټولو لپاره د ټول شموله ده. که چېرته خدای نه خواسته دوی په ګروهي ډول باندې په خپله ډله باندې حکومت مخې ته ویسي، خدای مکه افغانستان به د تیر په څیر بحران طرف ته لاړ.
خلک له افغان سیاسینو هم غواړي چې نور له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي. په هیواد کې د یو مرکزي او ځواکمن حکومت په جوړېدا کې طالب مشرانو سره همکاري وکړي څو ټول هیوادوال په آرام ژوند وکړي. محمد موسی:
زما د افغانستان ولس او سیاسي څخه دا هیله ده چې طالبان سره د کار کولو لپاره په ګډه ملا وتړي او د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره دې هلې ځلې وکړي، ځکه چې موږ ډېر جنګ ځپلي یو او موږ نور نه غواړو چې په هیواد کې مو خرابي او ورانۍ شتون ولري. نو دې لپاره دا اړینه ده چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو او هیواد آباد.
د دوی په خبره چې د حکومت په جوړېدا کې زند او خند خلک اندېښمن کړي او هیواد په اقتصادي لحاظ د رکود سره مخ کړی دی. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له طالب مشرانو د ګډ حکومت د جوړولو او له افغان سیاسینو او ولسونو د طالبانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به نوې همشموله حکومت رامنځته کړي او د دې کار لپاره له بېلابېلو اړخونو سره خبرې روانې دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112114115. شمیره بیا وایم 00422112114115.
ازادي رادیو اوري په پام کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړي او د افغانستان د وضعیت په اړه به نن بیا ملت وینا وکړي، مخکې له دې چې په دې اړه نور واوري پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د کابل شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې دغه سرای به د افغانستان بانک او نورو خصوصي بانکونو تر خلاصېدو پورې تړلی وي. دغه ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پریکړې د خصوصي بانکونو له استادو سره په ګډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره په کابل کې د شاهزاده سرای وتړل شو. حمیدالله وردک چې په کابل کې ګرځنده صراف دی وایي چې د شاهزاده سرای په تړل کېدلو سره په بازارونو کې د افغانیو بیې ثابت نه دي، نو ځکه خلک پیسې زیاتې نه بدلوي. د نموړي په وینا نن په کابل کې یو امریکایي ډالر په 6.8 افغانیو پلورل کېده. د افغانستان مالی وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان بانک خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه بیرته په کار پیل وکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د اسلامي امارت او نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته د کارکوونکو معاشونه د تیر په چیر بیا ورکول کیږي. دغه وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې بانکي مالی او ګمرکي فعالیتونه به ډېر ژر بیرته په کار پیل وکړي. وړاندې په اعلامیې کې راغلي د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورته غاړې دي کولای شي خپلو دندو ته راشي. په اعلامیې کې ټینګار شوی چې د مالی وزارت د نورو برخو مامورین دي د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي او مالی کمیسیون تر پرېکړې په تمه سي.
ازادي راډیو اوري. سپینمانی وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي وګړو د ایستلو په اړه نوي معلومات له خلکو سره شریک کړي. په اعلامیه کې د غرض ویل شوی چې بایدن به د خپل ملي امنیت له ټیم سره تر خبرو وروسته په دې اړه وینا وکړي. د موضوع زما همکارې ایمل علی بشیر تعقیب کړي. په سټوډیو کې سره د ایمل علی جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. په راپورونو کې ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد ملکی الوتکو ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو د ایستلو په برخه کې شایي له دوی څخه مرسته وغواړي. رویټرز خبري اژانس د پرون د امریکا د حکومتي سرچینو له قوله ویلي چې هوایي شرکتونو ته امر ورکړل شوی دی چې د دوی الوتکې شایي وکارول سي، خو په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د سرچینو په وینا ملکی الوتکې به افغانستان ته نه ځي، بلکې د جرمنی او منځنی ختیځ په ګډون به له نورو ځایونو څخه خلک امریکا ته انتقال کړي. نوري صاحب، دا راپور په داسې حال کې راغلی دی چې لسګونو زره خلک په کابل کې د وارخطایي په حال کې سترګې په لاره دي چې آیا بایدن به له افغانستانه د ټولو امریکایانو د ایستلو ژمنه پر ځای کړي کنه. نن سهار هم زرګونو خلک د کابل هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي چې وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان حکومت سقوط وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د هوایي ډګر شاوخوا د ډزو ژغونه اوریدل شوي او د هوایي ډګر له دروازې سره وسلوالې نښتې هم شوي دي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې خلک د هوایي ډګر ته نه ورځي. دغه ادارې پر فیسبوک نوولی کل چې په حامد کرزی هوایي ډګر کې هیڅ ملکی پروازونه نسته. مخکې د امریکا سفارت خپل وګړو ته ویلي و چې د امریکا د سفارت له هدایت پرته دی هوایي ډګر ته په هیڅ صورت کې نه ځي. نن چې د اگست 22 نیټه ده، د برتانیې پوځ ویل چې وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان ملکیان د کابل په هوایي ډګر کې داسې محل مرسیوي دي چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي. په هوایي ډګر کې د خلکو د غاڼې غونې لکبل یو شمیر کسان تر پښو هم لاندې سوي دي. په ځانګړي توګه کله چې طالب جګړماران د غاڼې غونې د لمن ځوړلو لپاره هوایي ډزې کوي.
له تاسو مننه قدر منوردونکو. و امر دل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغوی همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کوي او ټاکل شوی چې په دې اړه نن د ملي امنیت له سلاکارانو سره ملت ته وینا هم وکړي. له بل لوري له مختلفو لورو داسې انتقادونه کیږي چې ښایي امریکا ونه توانیږي چې په کمه موده کې ټول امریکایي وګړي او د هغوی همکاران له افغانستان وباسي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ له امریکایي ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې کړي دې التیا پیښه شو چې په افغانستان کې کوم امریکایي وګړی پاتې وو، نو امریکایي ځواکونه به هم د اګوستر 1 پورې هملته وي. 1 هم هغه نیټه ده چې بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستی مهلت اعلان کړی دی. بایدن ویلي چې تر هغو چې ټول امریکایان له افغانستانه ایستلي نه وي، د امریکا پوځي حضور به په کابل کې دوام وکړي. البته پوځي حضور هم یوازې په کابل هوایي ډګر پورې محدود.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. طالبانو د وخت د رسیدو په ترڅ کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې یو شمیر هڅې پیل کړي چې د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلې دي. یو هم د غزنی ښار دی. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوښ دي چې طالبانو په ښار کې له سړکونو او واټونو هغه موانع لرې کړي چې دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. پر غزنی سربیره دغه راز کابل او د افغانستان نور ښارونه هم له دغه سې موانع و ډک دي چې خلکو په کراتو کراتو ورڅخه سر ټکولی دی. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جماعت پورې دوه طرفه سړک څه باندې یوه لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتک په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرامسرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کیښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډیری داسې لویې لارې او عام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلي وو، خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشحاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دربارې حمیدي یم. د دوی په راتګ سره په ښار کې چې کومې موانع په کومو جادو کې ښودل شوې هغه لرې کړل شوې. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت دی خلکو لپاره، سو خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علي هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې شودل شوی و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوی دی او بل ځای انتقال کړی دی. اوس ښار پاک سوتره او صفا شوی ده. ټول خلک راضي دي، تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیت قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې، چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس د یا شکست ژوندۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خزې د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي. دا هغه موضوع ده چې د وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ډیر چارواکی نړیوال یا بهرنی چارواکی مطرح کوي او وایي چې باید په افغانستان کې یو داسې نظام جوړ شي چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو اقلیتونو او د ټولنې د نورو پرګنو حقونه پکې خوندي وي. دغه راز د افغانستان په وخت د ماسپښین 2 بجې هم یو بل ژوندۍ خبرونه لرو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه. د خبرونه هم د تاسو لپاره ځانګړې شوې. د خبرونه ته هم ډاکټران رابولو او تاسو کولای شئ چې ورڅخه پوښتنې وکړئ د خپل ناروغي په ارتباط. خو بیا هم د راپورونو سلسله ته دوام ورکوو. د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. دوی په خبره هر ځای چې وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي نو دوی همالته پرېږدي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمه توګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو عرفان الله
کومه ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی د افغانستان د ولس ته، خو دغه ملي شتمنۍ ډېره په بېرحمانه ډول باندې استعمالېږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پورځي خراب شي په ما غزه باندې ټیله کې وسته وی غاړه ته خطا کی دغه یو هوا د بل هوا د غمرسته وی چراغلی وی افغانستان ته د افغانستان ملي شتمنی تنه جوړک شو
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروند او کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي سبحان الله وای
مشران نه غوښتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدای شي دغه کار مخنیوي وکړي تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمني ده سالم او روغه پاتې شي
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپل اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي او کومي موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبیانې دي دغه شان رینجرې دي پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي نو دا د ملت سرمایه ده دا زموږ شتمني ده په دغه په باره کې والي صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري د خپرونه دوهمې نیمه ته نږدې کیږو د ازادي رادیو خپرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپینده صفه هم صافه او وزي اوریدلی شي او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سبتون کې ماشین کې مو پریښیدي
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم نن ما سپین منګه د میدان وای خواتلانلو اول تا د من مسافر ته باور په خدای وکړ چې زناورم په ډیر ښه دي زناور باندې مشکور باندې په ځنګل کې ګرځي کنه بیا به شکر و باسي او حال دا یو حال دا چې خلک وهل تکول چا تر چا سنادونه دي هغه هم نه پیډی سي تیرسي او دا چې خلک و مس وجو مروړې د څوک اسنان لري هغه هم ولاړ دی مالته نو یو ظلم او ستم به خزو خزي و هي ساړیان و هي شلاق ور سره ده
سلام علیکم نور الله ماته لوګر ولایت مرکز په لاله ماړوند او ورور دغه د لوګر کوم لی واچو دا ټول طالبانو په لیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملاته وای چې موږ بیرته اصلاحات راول اردو جوړو نو دا دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور شول او ټول لاړل د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سلو دا او بیا سوب جوړي
الو السلام علیکم زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه د سره تماس کیم زه د طالبانو له مشران څخه د اهله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکي او ملي بیرغ لمنځ نه یو نشي والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صف اللہ افغان خبر کوم د جلال آباد خار څخه الله تفاضل د طالبانو موږ څخه زار د زراغله مخابرات چوک ولاړم افغانانو غوښتل چې خپل دښمن ولمان دي بیرغونه سره دي دین چې مخابرات چوک ته پکې ور سره دي هغه پر بیرغونه دي ومن چې د چا کار وو دین پرې دی وای فایرونه دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټوالای شئ شمیره دا ده 00 42 0022 1 4 1 5. شمیره بیا وایم 0022 1 4 1 5.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د نور بس د یا شکست ژوندۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم پر دې خبرې کوو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ښځې د خپلې راتلونکي په اړه څه فکر کوي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سپینه مانی وی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا کوي. د سپینې مانی په خبر پاڼه کې ویل شوي بایدن به د افغانستان د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وغږیږي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالسا د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. نریندر سنگ خالسا او لسګونه نور هندوان د هند هوایي ځواک په مټه له کابله هند ته انتقال شوي دي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د دې موافقې له مخې پرون ماښام یو الوتکه کې 113 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په یو پوځي اډه کې کوز کړای شوي دي. له امریکا وروسته جرمني هم خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د احتمالي خطر په خاطر د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نه شي. د امریکا سفارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي د کابل د هوایي ډګر د دروازې مخ ته بالقوه امنیتي خطر شته او له دې کابل امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې هوایي ډګر ته ور نشي، مګر دا چې د امریکا حکومت ورڅخه وغواړي. د یونان حکومت وایي له ترکیې سره په پوله کې د 40 کیلومتره دیوال جوړېدا بشپړ کړ. دا دیوال چې د سارني وسایل هم پکې نصب دي، اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی. او طالبانو د افغانستان یو پیژندل شوی سیاسي څیرې ګل آغا شیرزي ته له هغه سره د کتلو پر مهال د افغانستان د بلدوزر لقب ورکړ. په خواله رسنیو د طالبانو ګڼ مشران او ګل آغا شیرزي ښکاروي چې شیرزي د طالب مشرانو په هڅونه له دې ډلې ملاتړ اعلانوي. شیرزي ته د بلدوزر لقب د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شوی و.
السلام علیکم. تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق یار پر مخري. د خبرونه د پلازمینی کابل په ګډون ورسته له هغه چې په ټول افغانستان کې د ولایتونو د طالبانو په لاس سقوط وکړ او افغان حکومت لمن منځ لاړ، د شذو اندیشنې د دوی هلي او راتلونکي حکومتې د تمو په اړه د دا خبرونه په یو څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس درې ویلاندې د می ورسته به دا خبرونه وورو.
نور بس دی شکست سکوت.
تاسی ازادي رادیو اوري د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اوني ز خبرونه شکست سکوت یا هم نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق ايار پر مخوري. اوريدونکو د ازادي رادیو سره د مستقیم تماس لپاره تاسی زموږ شميري د ځان سره اخستلای سي 00420221 2401 او 00420221 2401.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بستي یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې عدلیه وزارت افغان شوزو ته د حقوقي چارو په برخه کې د مشورې لپاره
یو تلیفونی شمیره فعال کړی ده. دا شمیره څه ډول کارول کیږي، ښځې څنګه معلومات ترلاسه کوي، او آیا دا شمیره چا کارولی ده چې ګټه یې ورڅخه پورته کړې وي که نه؟ پر دې موضوع به د خبرو لپاره راسره نن د عدلیې وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤول حنیف شریفي او همداراز د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله زاهده فیضان په دې خپرونه کې ګډون وکړي. شریفي صاحب، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
تشکر از شما، زنده و جور سلامت باشه. اول سلام خدمت شما و از شنوندگان محترم شما. ما در خدمت
شریفی صاحب. تاسی کلمره مشتفه دغه تلفونی شمیره په اړه باندې یو څه معلومات راکړی چې عدلیه وزارت ولې دا پریکړه وکړه چې دا ډول یو شمیره باید وشودو ته اعلان سی؟
تشکر. طوری که شما بهتر میدانید که یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه آگاهی دهی در مورد مسائل موضوعات جزایی حقوقی در مدنی و تجارتی و فامیلی می باشد، و اساسی از اونمو مسئولیت هایش توانست که این مرکز افعال بسازه و مرکز مشورتی حقوقی برای شهروندان کشور در موضوعات و قضایای مدنی تجارتی فامیلی و جزایی مشورتی می نماید. این مرکز با همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان یعنی ILFA در چوکات ریاست عمومی عدلیه شهری در مقر وزارت عدلیه عملا به فعالیت آغاز نموده. مرکز مذکور با داشتن متخصصین حقوق و سوالات مطروحه همشهریان نیازمند مشوره حقوقی از طریق شارتکود 188 پاسخ ارائه میکنند که هدف ما البته از فعالیت مرکز مذکور ارتقای سطح آگاهی حقوقی افراد جامعه بوده که این همه در نهایت منتج به تقویه سیستم حکومتداری خوب از طریق حاکمیت قانون و دستیابی و عدالت می باشد.
دغه شمیره 188 ده. آیا دی شمیره تا چی چوک زنگ ووهی؟ زنگ تیری جی بیا ور سره تاسو خبری کوی که کن بل چوک خبری کوی پر دغه شمیره باندی؟
ما در مرکز مشوره‌دهی حقوقی تقریبا 5 نفر متخصصین حقوق استخدام شدن که در از طریق تمام شبکه های فعال در افغانستان مثل روشن، MTN، اتصالات، سلام و تمام هموطنان می توانند که در طریق از اینمی شبکه ها به شماره 188 تماس بگیرند و متخصصین اون حقوقی که تقریبا 5 نفر هستیم ما با سوال های از دوار گرفته پاسخ ارائه میکنیم.
د دې پروسه که تاسو یو څه ماته تشریح کړئ، لومړی چې که یو څوک حقوقي پوښتنې ولري او مشکل ولري 188 شمیرې ته زنګ وهي، ستاسو د دفتر دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی مشورې ورکوي خلکو ته حقوقي، دوی دغه زنګ پورته کوي، مشکل اوري او بیا د هغه وروسته دوی څه کوي؟ یعنی د دوی فعالیت څه ډول دی چې د دغه مشکل ته رسیدګي وسي؟
بسیار خوب است. اول متقاضیان مشوره حقوقی وقتی که تماس میگیرند تقریبا 5 خط تلفن در اینجا موجود است که متخصصین حقوق در پشت هر تلفن هستند. وقتی که تماس میگیرند ما سوالشان را میگیریم، اگر موضوع حقوقی ابعاد گسترده نداشته باشند در اون صورت ما دفعتن برشان ارائه معلومات میکنیم. اگر موضوع دو بحث است در اینجا، یکی ارائه معلومات است، یکی هم ارائه مشوره حقوقی. اگر مثلا یکی از متقاضیان مشوره حقوقی یک موضوع ارائه به ضرورت به معلومات در مورد یک دوسیه ایش داشته باشه که مثلا ما یعنی دواره داریم به کجا مراجعه کنیم، دقیقا او ارائه میشه و جوابش که به اینی مثلا بری به ارگان شما مراجعه بکنه و دوایتان رو به این شکل. یکی موضوع ارائه مشوره حقوقی است. مشوره حقوقی اگر ابعاد گسترده داشته باشه در اون صورت ما ازشان وقت میگیریم که مثلا 5 یا 2 یا 3 دقیقه بعد ما برای شما تماس میگیریم. اینجا مشاورین با هم سر موضوع بحث و گفتگو میکنیم، بالاخره از مجرای قانون چیزی که در قانون باشه از او سوالی از اونا رو بیرون نویس میکنیم و بعد از او باز دوباره اینجا امکانات وجود داره از طریق تلفن دوباره برای از اونا تماس میگیریم، اما فشرده یا شالوده همو بحث ما را که چیزی که اونا میخواستن پس برشان رایه میکنیم.
شریفی صاحب که تاس پا دی اره اوست چه دورزی تاس تا چمره زنگونه دردی چمره خلق پا دی شمیره باندی خبر دی چه یو سلو اتا اتیا شمیره دا عدلی وزارت هاگا شمیره دا چه خلق کولای سی پر دی شمیره زنگووهی او حقوقی مشوری ترلاسه کلی.
بسیار خوب، آغاز و فعالیت مرکز مشوره‌دهی تقریبا از اول همین سال جاری عملا به فعالیت آغاز کرده. در این مدت از ما روزانه است، البته در اوایل هموطنان ما از فعالیت و چگونگی فعالیت از این مرکز آگاهی نداشتن. در ماه‌های عمل تقریبا عمل ثور جوزا و سرطان ما تعداد متقاضیان مشوره حقوقی کمتری داشتیم، چون در اوایل اسد ماهی اسد که فعلا ما قرار داریم، چون از طریق وسایل رسانوی مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی و رادیوی پرشنونده شما اعلان صورت گرفت، تقریبا میزان متقاضیان مشوره ها بیشتر شده. در حدود تقریبا در امی 15 روزی که فعلا در این ما قرار داریم، ما در حدود 100 قضیه اینجا درخواست مشوره کرده که ما 100 هم داریم، از اینا داره بیشتر شده میره. بر اندازه که آگاهی و اشتهارات از این مرکز از فعالیتهایش بیشتر شده و مو اندازه ما متقاضیان بیشتر از هموطنان خود میداشته باشیم در راستای عقض مشوره حقوقی.
ډیره مننه شریفی صاحب، تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. زه اوس ورځم د نور بس د خبرونې دوهمې میلمنی ته زاهده فیضان صاحب لمر سره پر لیکه ده. فیضان صاحب ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي.
السلام علیکم، تاسو ښه هم مننه کوم، سلامت اوسئ.
تاسو موږ ته په دې اړه یو څه وایئ چې دا ډول شمیرې چې لکه د عدلیې وزارت چې اعلان کړی د خلکو دپاره چې دوی باید دغه شمیرې ته زنګ ووهي او حقوقي مشورې وغواړي د خپلو مشکلاتو په اړه، دا څومره مهم ګڼل کېدلای سي؟ دا کار، دغه اقدام څومره مهم دی؟
سلامت اوسئ، تاسو ته ستاسو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. البته دغه شمیرې ډیر مفید دی چې دغه سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او تر څو خپل هغه ستونزې هغه قضایي صف کې هغو سره همغږي ولري. خو چون په نورستان ولایت کې تر اوسه پورې دغه کوم فعالیتونه نه دي پرمخ وړل شوي، او چون نورستان ولایت هم تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کافي اندازه دغه تلیفوني شبکه نه ده غځېدلې پولیس والیګانو ته، او دې وجه نه او بل دغه موضوع ډیر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او ډیر زر لاسرسي ورستي عدلیې او قضایي ارګانو ته، دا به ډیر مفید دی د ولسونو دپاره.
شریفی صاحب، تاسو د زاهده فیضان خبره واوریدل، هغه خلک چې یو سل اته اتیا شمیرې ته زنګ نسي وهلی، هغوی څنګه تر پوشش لاندې راولی تاسو؟
بسیار موضوع مهم است. در ولایتی که شبکه های تلفنی فعال نیستند، اونا ما وزارت عدلیه از طریق یک ریاست آگاهی عامه داره، اونا میتونن که از برنامه رو دایر میکنن به سطح ریاست عدلیه خود ولایت مربوطه، اونا از طریق برنامه هایی که دایر میشه در سطح ولسوالی، در سطح قریه‌جات، اونا میتونن که از او طریق آگاهی عامه در موارد قانون، در موارد سوالاتشان حاصل بکنند.
در شدو چهار وزارت هم مخ که وش پیته دغه شمیره اعلان کړی ده، او دا شمیره وړیا ده. هر څوک کولای سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي، که ښځې وي که کوچنیان. د دوی په برخه کې که دوی کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت ته دوی خپلې ستونزې او قضیې ثبتولای سي د دغه شمیرې له لارې. نو تاسې څه فکر کوئ زاهده فیضان صاحب، چې دا ډول شمیرې چې که زیاتې هم سي، آیا افغانان به وکولای سي چې دوی د دغو شمیرو د لارې خپلې ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي؟
سلامت اوسئ، مننه. البته دغه شمیرې چې لکه څنګه چې شریفی صاحب ویل چې آگاهی عامه د لارې دا به مخکې لاړ شي تر څو عدلیې او قضایي ارګانونو ته ولسونه لاسرسي ولري، او لکه څنګه چې وزارت امور زنان دغه شمیره ټاکلې ده چې په وړیا توګه دغه ستونزې
افغانستان کې دغه ستونزې د حل لار نه لري چې په دغه شمیره ول چې موږ په امنیتی ځواکونو کې دغه شمیره موږ چې یو څه لته شمیره ته زنګ وای چې تر څو امنیتی ځواکونه هغه ساحې ته ورسیږي. نو دا البته زما خپل نظر دی چې دغه شمیره دومره ولسونه ته مفید نه دي، ولې چې یو خو هغه دی چې هغه بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې هغه تلیفوني شبکې وجود نه لري، هغه قرو قصباتو کې، هغه لرې پرتو سیمو کې، ولسوالۍ ګانو کې، یوازې نورستان مش نمونه خلک، یوازې نورستان نه، دغسې نور ولایتونه، روزګان، خوست، پکتیا، پکتیکا لرې پرتو ولسوالۍ ګانو کې. نو دا به زما د نظر دومره مفید نه وي چې په دې شمېره زنګ وهي او زموږ ستونزو ته، ښځو ستونزو ته، یا عدلي او قضایي چې نور کم قضیې ثبتېږي، د دې په برخه کې همکاري او همغږي ولري. او په دې عصر کې، په دې وخت کې خو هغه لاس په لاس دوسیه چې کله مو د مداله لاس کې ورکې، هداغې حل کول هم ډېر ستونزه لري. نو چون شمېره به د ولسونو ستونزه حل زما د نظر دا د سیداغه نه ځانم مفید نه ځانم. خو که چېرته وو د شریفي صاحب خبره چې هغې د خبرې په تایید چې آګاهي عامه موږ په قرو قصباتو کې، په ولسوالۍ ګانو کې موږ ولرو چې دغه شمېرې ته زنګ وهل شي او دغه 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 ستونزې ستاسو حل شي او موږ نه هغه عملا کار م ورته وښودل شي، نو انشاءالله چې یو اندازه به ولسونو ته فایده ورسي.
زه په ورسم د یوې داسې ښځې پر لور باندې چې همدې د عدلیه وزارت و شمیرې ته یې زنګ وهلی دی، له هغوی سره یې خپله ستونزه شریکه کړې ده، دا به خپله تجربه له موږ سره شریکه کړي. نازله جانې، ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې یاست.
تشکر، سلامت
باشئ. نازله جانې، تاسې د عدلیه وزارت 1988 شمیرې ته زنګ وهلی دی، تاسو که خپله تجربه موږ ته ووایاست چې دا څنګه تجربه وه ستاسو؟ آیا فکر کوئ چې دا ډول شمیرې د خلکو سره مرسته کولای سي د مشورې دهي په برخه کې، د مشورې ترلاسه کولو په برخه کې؟
بلې، ما زنګ زدم یک دو مشکل داشتم. وختي که ما زنګ زدم به مشکل ما رسیدگی شد، یک مشورې خوب دادن، تشکر از اونا هم، از شما هم بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکل نبود، اگر راضی بودیم از جوابشان، از رنمایشان. ما مشکل ما مشکل خانوادگی بود، مشکل فامیلی بود. یک چند سوال داشتم اینجا، مشکل داشتم، نظر و مشکلاتم من زنگ زدم، اونا هم مشوره خود، هم رنمایی خود درست دارن، من تونستم مشکل خود حل بسازم.
ډېر مننه نازله جانې ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مله موږ سره ګډون وکړه. شریفي صاحب، داسې خلک ستا چې ستونزې حل سوي نه وي؟
بعضې موضوعات، بعضې همشریان ما زنګ میزنن در اینجا، مثلا بعضی موضوعات، مثلا موضوعات جزایی که حکمشان قطعی و نهایی شده و ولیکن اونا تقاضای مساعد حقوقی را از وزارت عدلیه را نداشته باشند، در حالی که وقتی که سه مرحله تای مراحل میشد از موضوعات جزایی، دیگه مرحله باقی نمیمونه که در اون صورت در از اونا ما وکلای مدافع یا مساعد حقوقی تعیین بکنیم. واسه بعد همین موضوع رو ما و همراهشون شریک میسازیم که دیگر کدام مراحل باقی نمونده، مثلا سه مرحله تای مراحل شده است و در حال تنفیذ حکم محکمه قرار می داشته باشند. این موضوعاتی بوده که مثلا نتونستیم ما کاری بگره برشان بکنیم. من در غیر از او دیگه تمام سوالاتی که اونا می داشته باشند، مشکلی که می داشته باشند، در محدودی شوکات قانون مشوره برشان رایه می شه، قناعتشان فراهم می شه و بر اساس از اونمو مشوره هایی که از اینجا برشان رایه می شه طرف متخصصین حقوق بر اساس از اونمو اونا حرکت می کنن و بالاخره همون مشکلشون حل میشه در اون مجرایی که جایی که روان میشه، مثلا ارگان‌های عدلی و قضایی یا ادارات حقوق یا هر مرجعی که کار میداشته باشن و یا مشکلشون در اونجا وابسته بر اونجاست. دیگه اونطور قضیه ما بیاد نداریم در طول مدت سه ماهی که ما فعالیت داریم، سه الی پنج ماهی که ما فعالیت داریم باشین که ناحل باقی مانده باشن.
زه به ورسم ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به راواخلو چې له تاسو څخه کومې پوښتنې لري. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام تاسو مېلمنو ته، زه په دغه فاریاب د ولایت غورمانسي ولسوالۍ کې په تماس یم. زه په منصب د اردو مالوبه سنده شل کاله کېږي چې افمادونه زما په لاس کې دي. مې وزارت عدلیه او نراستي جمهوري نه وزارت دفاع
بله سلام علیکم محترم، سلام بر شما و بر میمون محترمتان سلام تقدیم میکنم. اسم ما زرگون است محترم. خو قضیم از 10 سال میشه، اینال قضیم از 10 سال میشه. ما شوهر اولین پلیس بود کشته شد، بازی طالبا بزرگ مرا به یک ریش سفید نکاح کردن. او ریش سفید هم که فعلا در خوران خور خیشکی سینالی ولسوالی سیاگرده ولسوال شد بیادر شام خودشام. این همی قضیه را من هزاران دفعه به نشسته افتو به 180 مزنگ داریم. مگم به دروغ گفتن که این همی قضیه را من میگم 10 ساله قضیه است، از من 9 ساله تو کمتم هم نید. با خود وزارت امور زن زنگ زدم، با ریاست امنیت پروان زنگ زدم، با خود والی ساید زنگ زدم. مگم از اول هم یا دست داشتن امرای طالبای قربان، من در شکنجه طالب بودم. این در اول سنبولی پارسال من را از خانه کشیدن امی طالبا، وزارت و ولسوال تیاگرد از ولسوالی ولسوالش دست داشت کلش امرایش، من را از خانه کشیدن در نوال نمیده کدن سر ممیده کدن نال تکه تکه در خانه پلار مفتیدیم. از آران جای ما عرض کدم عریضه کدم، نه کس صدای ما شنید. اینال محرم پیش از او موندم، من تکه و پرچین جده خونه بیادرم استم. یعنی فیصله را یا ایمی شمارارم که ایلان میکنه، مگم دسترسی نمیکنن برشان. این اما قضیه ما 9 ساله 10 ساله قضیه است، کمتون نیست. این بنام زرگون استم من. میتونین امرای والی هم گب بزنی؟ ما در این 9 سال عزیز یک ترورستا که حرکت میکرد طرف کابل روز دکاندار است شو طالب. بانمو کار کس ایجاد طالبا ولسوالی قربان در گرفتن چی بود که خود ولایت یک گام داشت کلش نی دز داشت. عزیز حرکت که توجه ما گفتم که اینمی فلان اومد زیر چوکی موتر طالبا پود کرده بود سر سواری رشانده بود. اینمی رئیس همیت خودش دز داشت، گفتم او را داشته ها پایین میکنه
زرخونه جانی
طالبا را داشته ها پایین که تو جانی فجاری روی که طرف کابل
بله.
با دروغ چوکی ها را کن گفت که این مشکل فامیلیست، مشکل فامیلیست خجالت بکشه که اینال ورسولی سیاگر در شما فروخته بی تخ بی تخ بی گپ بی سخن.
ولی ز فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع است. و شریفی صاحب تاسو د زرغونی په نوم د اوریدونکو ژغ واوریدی، تاسو د دوی و دغه قضیه ته څه ویل غواړی په جواب کې؟
برای عزیز سوال خواهر عزیز ما که تماس گرفتن و تقریبا یک بار شوهر کردم و شوهرشان وفات کرده و بار دوم شوهر کردم، چون قانون در اینجا واضح است، قانون من خشونت علیه زن، البته که حق انتخاب همسر خود خانما دارن، هیچ کسی اینا مجبور کرده نمیتونن که به زور بر شوهر بتن در یک موضوع، و موضوع دیگه ایشم که موضوع مورد خشونت قرار گرفته، اینا خشونت خودش جرم بوده، هیچ کس حق نداره در محل سکونت اداره دولتی یا غیر دولتی مستاد محلات عامه و سایت نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می شود یا می گردد. اینا می تونن که به فرمانده خشونت علیه زن در امو ولایت مربوطه که در ریاست فرمانده سیناب البته در مخه در خود ولایت قرار داره عارض شوند و به موضوعشان انشاءالله رسیدگی صورت می گیرند.
مننه شریفی صاحب. فیضان صاحب، که تاسو په دې اړه ووایاست چې دولت څنګه مرسته کولای سي د خلکو سره چې عملا د دوی سره کومک وسي د دوی د قضیو په حل کې؟
مننه کوم. البته دغه دوه یو خور یو ورور یو د قربان او یو بل د زرغونه جان قضیه مې واورېدله. البته دوی د پاره یو قوي سیستم ایجاد شي چې د اداهي په برخه کې او بل کم اداره عدلی و قضای ارگا اداراتو که باید دخزو ده دوسیو ده دیو ده حقوق و ده یادی ده پاره ده دیو آغا عدلی و قضای کجاریز عرائز کی گی ده دیو آغا اسنادون ده چیرل ده پاره یو قوی کار ورتا و کرشی. پا دغه شمیری مفید دی چه دغه شمیری تا زنگ وحی خون او د ګوتو شمیره په شمیره د بعضو خلکو لپاره
مفید دي چې هلته پخپل په مرکز کې اوسېږي او زر تر زره مغمر جي ته لاسرسي ولري هلته لاړ شي. چون د قرا او قصبات او ولسوالۍ ګانو لري پرتو سیمه د پاره دغه شمېرې داسې مفید اور نه دي چې په دغه شمېره زنګ وایي او دوی خپل ستونزې ورته را شریک کړي تر څو د الله لاره ورته پیدا کړي. نو زما غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونه ده، دی که خور دی که نارینه دی که ورور دی، که په هره برخه کې خشونمنی خشونت دی که نور میراث دی که مهر دی که نور د خویندو او د ورونو قضیه دي، نو باید دې ته په ډېر جدي او په درنه سترګه وکتل شي او د حل لارې ورته پیدا شي، یو ښه قوي میکانیزم ورته جوړ شي او دوی ته د ښه کار زمینه برابر شي چې تر څو دغه دوسیه په ښه شان ته وڅېړل شي، حق له حقدار ته ورسېږي.
ډېره مننه زاهده فیضان صاحب، همداراز د خپل میلمه حنیف شریفي صاحب څخه ډېره مننه کوم چې د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل دی چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ او خلکو ته یې اوس هم د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
بسوک ورکړي هلال لمون په بسات.